یو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست او ام پی ال په خبرونو کو. طالبانو د قابلیتګي د غاخونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولای دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انستیتوتونو ته دغه خبر ابلاغ کړی دی او ویلي دی چې نن سه شنبه د نجونو طبي زده کړې پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او چارواکي د خصوصي انستیتوتونو مشرانو ته په یوه غونډه کې اعلان کړې ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې د څه باندې 1,200 افغان ماشومانو د یو ډول مرزادي ناروغۍ په درملنه کې مرسته کړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خپلو طبي مرکزونو کې 1,300 تنه افغان ماشومانو ته چې سی پي یا سربل پالسي ستونزې لرله حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. سربل پالسی یو ډول مرزادی دماغی اختلال دی چې عموما ماشوم ته د مور په نس کې یا د زوکړې په مهال او یا هم له زیږېدو وروسته پیدا کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال یې په ورته موده کې د دې ډول 1,296 ماشومانو ته درملنه کړې وه. د ایکو په نوم د اقتصادي همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو 28مه غونډه نن د ایران په مشهد کې جوړیږي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور لمخې په دی غونډه کې به د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د هغوی سفیران، ډیپلوماتان او متخصصان هم ګډون وکړي. د ایکو سازمان په 1983 میلادي کال کې د ایران، ترکیه او پاکستان له لوري تاسیس شو. وروسته د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا هیوادونه هم ورسره یو ځای شول. پرون په مشهد کې د دې سازمان د متخصصانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون نه و کړی او ویل کېږي چې د سازمان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته هم په نننۍ غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. ایران وایي د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو ختیځو پولو په اوږدو کې د تروریستي خوځښتونو په وړاندې پوځي تمرینونه کړي دي. د ایران دولتي راډیو تلویزیون خبري اژانس پرون وویل د دغه هیواد د ځمکني پوځ تمرینونه د طالبانو د حکومت په شمول د ختیځو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ وشول. ایران له افغانستان سره په پوله کې 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی او ویلي دي چې د کال تر پایه 300 کیلومتره نور رغوي. په خبر کې ویل شوي چې په دې پوځي مانوره کې له هلیکوپټر او نورو جنگي وسایلو هم کار اخیستل شوی. په پاکستان کې هغه حکومتي اداره چې په دغه هیواد کې د مرګ جوبلو راپورونه خپروي وایي په تیر نومبر کې د پاکستان د نامنیو په دوام کې د 18 امنیتي ځواکونو په شمول 215 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د څیړنو انسټیټیوټ پرون په خپل میاشتني راپور کې ویل د 18 پوځیان او 15 ملکیانو ترڅنګ 128 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د راپور له مخې تر ټولو ډیره مرګ جوبله په خیبر پښتونخوا کې پیښه شوې. په دې ایالت کې په 500 بریدو کې 1 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په بلوچستان ایالت کې په 16 بریدونو کې 18 تنه وژل شوي. په راپور کې د سند ایالت او اسلام آباد په اړه څه نه دي ویل شوي، خو خیبر پښتونخوا ته څیرمه د پنجاب په میاوالي سیمه کې د یوې حملې راپور ورکړل شوی. د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو انسټیټیوټ د روان 2023 کال په لومړیو 11 میاشتو کې په وسلوالو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1080 تنه ښوولی دی. د خیبر پښتونخوا په کورمه سیمه کې له خونړیو فرقوي نښتو وروسته بالاخره اوربند ټینګ شوی، خو لا هم دې سیمې ته غځېدلې لارې بندې دي. ځایي رسنیو پرون ویل د دواړو ښکېلو خواوو وسلوالو کسان له مورچلو وتلي او خپل سنګرونه ملیشه ځواک ته سپارلي دي. د پاړه چینار او تل ترمنځ عوامدارز له افغانستان سره د پاړه چینار د خرلاچۍ لاره بنده ده. په دې سیمه کې وروسته له دې اوربند وشو چې قومي مشرانو په جرګه کې په دې اړه پرېکړه وکړه. پرون له 1,200 جګړو وروسته ښوونځي او دوکانونه هم پرانستل شول، خو د سیمو اوسیدونکي وایي د لارو د بندېدو له کبله خوراکي مواد نه موندل کیږي یا ډیر لږ موندل کیږي. په کوزه کورمه کې د تیر نومبر په 2 نښته پیل شو او په لړ کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او تر 1000 ډیر نور ژوبل شول. همداراز په دې نښتو کې لږ تر لږه 100 دوکانونه او تر 500 ډیر کورونه سوځول شوي او تر 1000 ډیر کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شئ. طالبانو د قابلیتګي د غاخونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. طالبانو په دې اړه د خپل مشر ملا هبت الله د امر څخه د خصوصي طبي انستیتوتونو مشران خبر کړي.
مونږه د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامې ته غوښتل شي او کوم فرمان او غوډه مونږ ته د وزارت سیتامې د خوانه تشریح شي چې سره د سیشن به ورځ کومې زده کړې چې د انجینرو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي.
نن د دسمبر 3مه د معلولانو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغان معلولان وایي پخوای هم ستونزې ډېرې وې خو د طالبانو پر اتاک سره یې کړاوونه ځکه نور هم زیات شول چې امتیازونه ورڅخه واخیستل شول. سوریه په جګړه کې د بشار اسد د رژیم په ګټه باندې یو وار بیا د فاطمیون لخکر په چوکاټ کې افغان جنگیالي ګمارل شوی دی. ځینې شیعه دینی عالمان د دې کار په خلاف دي.
در سوریه نه موضع اسلام است نه موضع کفر که شما برید به اونجا به جهاد. شرعاً برایتان جایز نیست، جواز ندارد. خدا آماده بکنید برید مثلا در سوریه جهاد بکنید.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
طالبانو د قابلیتګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولې دي. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې څارلنن پای ته رسیدلې دي. دا پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د یو فرمان په اساس نیول شوې ده چې پرون د طالبانو د امر وختي وزارت یو چارواکي د خصوصي نشټو مشرانو ته په وغونډه کې اعلان کړی ده. په دې اړه باندې اسمت څاروان رپورت لري.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر لنن سې شنبه څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د امر وختي وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانې ده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیگا آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري موین بخت الرحمن شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشان وزارت وربللی وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ.
نو مونږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامې ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیرالمؤمنین کوم فرمان او هغه د مونږ ته د وزارت سیتامې د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبه ورځ ده کومې زده کړې چې د انجینرو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او و دې ځنډول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت سیتامې د خوانمنګ ته تشریح
د افریقا یوازې څور زیورسته لدی اعلان شي چې طالبانو په یوشمیر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمیرې لسکونو ضرورت رسی شي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې یو سلو څلور شپته رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط آزادی رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې شپته سلنه زده کوونکي نجونې دي ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا څه پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیتګي غاخونو پروتیز یادې ته ورته نور رښتې دي انجونی خصوصي انسټیټیوټونه ته نشي تللی او سر د نن باندې
د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغه کرایه او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسائل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونو دا هر څه تقریبا دغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زپدي باورې ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسلو سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیره لوړه کچا انسټیټیوټونه به بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د څلويخت او 50 تنو په حدودو کې د استادان دیو د خلک باندې ماشون نه به برخي شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږه ټول انسټیټیوټونه د سر لاس وګریوانی.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سیمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندیدو د پریکړې لپاره په بلل غونډه کې دوه نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت لمرستیال څخه وغوښتل چې پښتون ته ځواب ووایي، خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتون ته ځای نشته. او یوازې دومره وویل چې د اخیری فیصله دا او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل و پوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ. طالبانو له ډاکټر رسید وروسته لومړی لښپشم ټولګي پورته انجونې شونځیو ته لټګه منه کړې، بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په سوریه کې د اورپکو یا د بشار اسد رژیم د مخالفو ځواکونو د پرمختګ سره تازه د راپورونو په اساس د فاطمیون لواب چوکاټ کې یو اربیا افغان جنگیالي د جنگ لمړی کرښې ته استول شوې دي. د سوریې پوځي ځواکونو رویټرز خبري اژانس تایید کړی دی چې فاطمیون لخر په شمالي جبهو کې په جنگ باندې بوخت دی. فاطمیون ډله چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو لخوا ملاتړ کیږي، اکثر پکې په ایران کې میشت افغان کډوال دي چې د سوریې او یمن په جګړو کې د ایران لخوا کارول کیږي. یو شمیر افغان شیعه دینی عالمان بیا سوریې ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د افغان جنگیالیو پاستولو باندې کله کې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې باید سوریې ته د جنگ لپاره لاړ نشي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه ریپورت ته. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفو اورپکو له پرمختګ سره له افغانانو جوړه د فاطمیون په شمول د ایران ځینې ملاتړي ملیشه ډلې د سوریې د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورتانګلي. د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس تر نظر لاندې د فاطمیون په ډله کې اکثر ایرانی میشت افغان کډوال جنگيږي. تازه د سوریې د رژیم مخالف ډلې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي او د سوریې دویم لوی ښار حلب ډېرې برخې نیولې. دی چاري سوریه د ایران لمړتړ برخمنو ملیشو تارمنه کړي. رويټرز اژانس د سوریه دوه پوزي چارواکو تایید کړي چې دا تازه دمي جنگيالي د سوریه د دولتي عسکرو د ملاتړ لپاره په شمالي جبهه کې د جنگ اول خط تاسول شوې. د سوریه تازه نخټو ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د اکثرو افغان ملیشو استولو ګڼ عکس العملونه لپاره ولي. یو افغان شیعه دینی عالم آیت الله رحیمی سیغانی بامیانی د ایران په دې کار کله کې نیوکې کړي او افغان ځوانانی هڅولي چې د سوریې جګړې ته ورنشي.
هر سوریه نه موضوع اسلام است نه موضوع کفر.
سوریه نه د اسلام موضوع ده نه د کفر. شران تاسو ته جایز نه ده چې ځان چمتو کړئ او سوریه ته د جهاد لپاره ولاړ شئ. آیا موږ چې نور مو د ځوانانو له اعتقاد ایمان سادگی او کډوالتوب استفاده کړي او فاطمیون او زینبیون دلیه جوړې کړي هیر مکل چې 15,000 د ځوانانو په سوریه کې تر خاور لاندې شول.
فاطمیون دلی ته نږدې سرچینو بیا تر 1990 کال د خپل وژل شو جنگلو شمیر 2000 او د ټپیانو 8000 یاد کړي. یو وخت د داعش سره د جګړې په اوج کې د فاطمیون ډلې شمیر تر 30,000 کسانو اټکل کېده. فاطمیون ډلې چې د ایران لملاتړ برخمنه ده په 2014 کال کې یو وار بیا منسجمه شوه او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ګټه په سوریه، یمن او ځینو نورو سیمو کې نیابتي جګړې مختوړي. فاطمیون لخر له شیا مقدساتو د دفاع او په سوریه کې د زینب د حرم د دفاع په شعار سره جوړه شوې. خو د راپورونو لمخې په ایران کې میشت ګڼ افغان کډوال د پیسو او یا د ایران د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره له دې ډلې سره یو ځای شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د دسمبر 3 د معلولانو نړیوال ورځ د دا ورځ په دې خاطر نومول شوې چې هم خلک او هم دولتونه د خپل ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمېر معلولان وایي تل یې ستونزې لرلې، خو د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته کړاوونه ځکه زیات شول چې له ډیرو امتیازونو بې برخې شول. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبی امتیازونه چې لرل لاسو ورکړي او اکثر د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوی دي. سږ کال د دسمبر 3مه د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازې امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوی دي. ځینې وایي چې طالبان خپل معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له شودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دي ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې شته دغه حکومت لا کړپې نور کې دغه کندیانو چې دی هغه قوم نه نشه کې په ملکیان کې شته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او د طالبانو کندی اعتماد چې دی هغه په سیمه مکمل ولا کوشش زره غوښنه کوي چې شاید نه پری د طالب مایب هغه مشفته در روان کړی
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبتېږي. د دسمبر 3مه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1992 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال څه باندې 18,000 معلولان کونډي او یتیمان سب شوي چې په دې کې څه باندې 180,000 معلولان دي چې له دې ډلې شاوخوا 150,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسکونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیه چې اوس په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وای اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر کسان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ادارو مامورین د هغو کسانو کارونه په وخت نه ترسره کوي چې ګیری لانډي او یا خریلی وی دوی وایي ل دې ډول کسانو سره په ادارو کې انسپک چلند کوي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکو وایي طالبان هغو کسانو ته چې وګدي ګیری لري په دولتي ادارو کې د کار فرصتونه برابروي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکو دا وی کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د بشپړ پلي کولو د هڅو په دوام د هغو کسانو چې په خبره شرعي قوانین پر ځان نه پلي کوي په ادارو کې د دوی د چارو لترسره کولو ډاډه کوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې له هغو کسانو سره چې ګیري خریلې وي او یا د طالبانو په اصطلاح غربي بڼه ولري په دولتي ادارو کې ورسره تحقیر آمیزه یا سپک چلن کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکو موضوع د حساسیت لامله پر راپور کې د نوم نخ پرولو او غاګ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محکمه مراجعه کوم چې اخس نوخه
محکمه ته د نکاح تخصیصولو لپاره ورغلم او اړوم چې دوه کسان د شاهدانو په توګه ورولم چې لبد مرغه په دوی کې د یو ګیرا لنډه و د دغه کس شاهدی دغه مسول کس چې نکاح خطی را جوړو و نه منل شو مجبور شوم چې یو بل کس چې په شرایطو پوره و حاضر کړم.
له دې سره د نیمروز ولایت ځینې اوسیدونکو هم ادا کوي چې د ګیري پریخودو لپاره د دولتي ادارو پر کارکونکو د طالبانو فشارونه زیات شوی دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې هدا وکړه چې ورور یې د دغه ولایت په یو دولتي اداره کې د کار غوښتنه کړې و او طالبانو پرې ټینګار کړای شي چې ګیره پرې نه کړي و بنا ګمارل سي.
نو هم میګن ریشستان به زارید نه باید به ترشید قانون است. اگر ریش نزارید مثلا برات وظیفه نمیدم.
دوی وایي چې رپلیکټي او باید به نه خري او کوم ګیره پرې نه خوده په دولتي ادارو کې دندې نه درکړل کېږي. ورور می چې په نیمروز ولایت کې د دندې غوښتنه کړې و ورته ویل شو چې ګیره پرې نه کړي دنده نه درکو او باید هم ګیره پرې کړي هم 15 وخته لمونځ ادا کړي.
یواز نارینه طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې د خپل ظاهري بڼې لامل لسبک او تابيزي چلن سره نه مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې داسې راپورونه هم خبر شوی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې خزو ته دولتي ادارو او تعمیرونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي او د پنجرو او کړکیو تر شا یې ارایز ترې اخلي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو ولایتونو کې پر خلکو د طالبانو د حکومت لوري سخت دریزي هغه مهال زیاته شوی چې مشر یې ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې یوه مقدمه څلور فصلونه او 15 درس ماده لري توشیح کړ. د دې قانون په 14مه ماده کې د نارینه وو د پوښاک او ظاهري بڼې په اړه په احکامو کې راغلي چې د نارینه عورت له نامه کته تر زنګنونو پورې دی، او د امر بالمعروف محتسبینو ته اجازه ورکړي چې د خلکو د ګیرې لخریلو او کمولو د اسلامي شریعت خلاف د ویښتانو اصلاح کولو په ټکو یې د کفارو سره د دوی د صورت او سیرت مشابه کولو او نکټایي کارولو چې صلیب نښه یې بللې مخنیوي وکړي. سره لدې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ دی، خو دوی تل ټینګار کړی چې د دې قانون پلي کولو کې چې د اسلامي شریعت له مخې قانوني بولي تر بل هر وخت به یې په پلي کولو کې هڅې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران په یزد ولایت کې نولس سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو په تور تړل شوی دي. د ایران د دولتي خبري آژانس صدا او سیما د راپور لمخې د دې خار د امنیتي پولیسو او چارواکي ویلي په دغو مرکزو کې ګمارل شوی بارنیانو په ایران کې د کار او استوګنی قانوني اسناد نه درلودل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د سختو محدودیتونو په دوام د دې هیواد د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی چې نونه سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلې دي. د صدا و سیما د خبري اژانس د راپور لمخې چې پرون یک شنبه د دسمبر اوله یې خبر کړی، د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلی چې دا مرکزونه له غوروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرانيان په کار ګمارل شوي وو. په ایران کې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد و نه لري غیر مجاز بهراني وګړي ویل کیږي. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی په کار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اسنادو د ارزونې لپاره د اخراج مرکزونو ته وړل کیږي. سمی الله ازادي رادیو ته وویل
په کار بوخت و چې ناببره پولیس راغلل او ټول یې ونیول، ورسته اسناد وکتل، هغه یې چې اسناد لرل پریښول، خو هغه کسانی له ځان سره بوتلل چې اسناد نه درلودل. وضعیت خراب دی او هر ورځ محدودیتونه زیاتیږي.
محمد رفیع چې د ایران د تالون ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
شپاوه ټول لکارونی ول او د اخراج مرکز ته بوتلل. زه او یو ملګری می د خړو راوړلو لپاره وتلی وو. دلته وضعیت ډیر سخت دی، هر ورځ نیونی روان دي. زموږ کارځای هم وتاړه ځکه افغانان یې استخدام کړي وو. اوس بیکاره يم او افغانانو ته پیران کې کار پیدا کول ډیر سخت سی. د ضمانت په بدل کې هم کار نه ورکول کیږي.
پورسته یو میاشتو کې د ایران حکومت د افغان کډوالو لپاره د کار او ژوند شرایط ډیر سخت کړی دي چې په پایله کې ګڼ شمېر کډوال نیول شوي او له ایران څخه ایستل شوي دي. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لرستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو. همدارنګه د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کیږي جریمه کیږي. افغان کډوال وایي چې د ایران پولیس اکثره غیر قانوني افغان کډوال سمدستي نیسي، کمپونو ته لیږي او وروسته یې له یاد هیواده باسی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې زر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستول کیږي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. مالور دانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
خوست په قلندرو کې د دغې سیمې ګڼ خلک له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي او وایي چې دوی ته سمه رسیدګي نه کیږي. په دې اړه باندې دغه رپورټ ته غوږ شئ.
د خوست د قلندر د لرې پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بے برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجی نعیم خان مشال رادیو ته ویل
اوس میګو غخیر دغه وبونه استفاده کوو د خوړو باندې دی دا کې سبوت او بځغه میکته مریضی ته ښه غخیر هر وخت مرزون و دغه نه استفاده کو غخیر اوس میکته دلول او بروش چې نه په غرو کلرو پایپو کور تیری شي ذخیره ته جوړ شي غخیر میګو وبونه استفاده وکو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یې اړدي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر د مشته دوی درېده چې پارځ کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکټرون موجود وي، د موږ مشکل به ورسره حل شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یو څنګه لرو خو ډاکټر نشته پکې، یو نه ډاکټر پکې وي، کله دونه وي، کله څوک رسیدګي نه شي کړای، ډاکټرونه رسیدګي نه شي کړای، په کوټو کې دي گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
خو نه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده، مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی ظلمیان اسانتیاوي نه لري او باد و باران له کبله ډیری وخت د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخېږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد وویل
دا یا سبق په خما کې یا وسنه ونه خوته یا چې شګربي پټوي کا مسول شګربي مولي وي پټوي کا بل هغه وسو سړلو لګي دا بیا پټوي کا ګرمي وي بیا پټوي نو دا سرمیک ډېر غټه مشکله لرو. نو مې کې بدا کې ډېر وړک لرو در لګه خبره نه دو بخید ډېر وړک ډېر دی مکتبي کام دي چې میګه سرپنه دی ونه لرو دا سرمیک ډېر مشکله لرو.
بلوري ته چارواکي وای د بیا رغونی او خدماتو په وړاندې کولو کې هغوسي متلم لیتو په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوی محبوب شاه قانت وایي
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې ان شاء الله هغه ولسوالۍ چې د خدماتو نه پاتې دي هغه ته به اړوند خدمات وړاندې کوي ان شاء الله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست 12 ولسوالۍ ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي سي د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منځور شوی ده.
که څه هم په تیرو 2 لسیزو کې د خوست په مرکزي اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالۍ او د موساخیلو، سپیرې، صبریو، باک او تریزی ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره مې کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت ته کې چې پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را خرڅه وبه ولاړې 200 شل 200 متره سمسیولان ورچولي دا باره پیپ پیتاب لري کېلن لري کې سمسیول لري مخلوق په دغسې عذاب اخته دی ورور کزما ژغ تر د مشران پر ورسې چې دا مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کې یا دا د دامه څه د کچې کې د دامه څه واله ورته راکښ کې ورور د مخلوق ډیر پازاب دی.
سلامونه او نیکه هلې د ازادۍ راډیو ته او ټول محترم اوریدونکو ته پاس د سلام. البته لکه څنګه چې د تعلیم او زده کړې د یو انسان لپاره رانا او خایس دی، هغه زنانه وی کا مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملک ته وړو، څومره تکلیف سره مخې مخوي ګټو ویزو او د پاسپورت د چند خرچا کچیر زمنګ په خپل ملک زنانه وشار متخصصي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دای دا ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډېر په دې باندې ناخوښ یو. باید رسنۍ ازادي رسنۍ باید رسنۍ او خپل خبرونه وتري مسلمان ورسي. د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولی. پروستی کال کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندني په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي.
دا چې کوم ډول نشي مواد د انسان رګونه تنګوي او کڅوک نشه پریږدي، آیا رګونو ته رسیدلې زیان یې بیر ترغیږي او کڅنګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
نشه یي مواد اول خدای چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي.
د لیاقت په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو په لیدو بیرته معتاد شوی.
دیوراج می 300-400 دم مصرفول. حکومت سرمایه چې مو جمع واغه مو خورل، پور دار مو کوغه مو خورل، دیو بل پر دیواله را کړل مو خورل، بل اخر تر دې سره ورسیدل.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې څو سپینګری د حاجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري او د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب، تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنی ناستیو او دوی به یو ځواني مرکیږي، باید یو چاره وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یو چاره وکړو. خاول تاسو راته وایست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله اړنګ.
کومه د فساد ځاله؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی. دا سازمان وایي په روان کال کې د تریاکو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې چې بزګرانو او مافیایي ډلو د تریاکو د تولید او خرڅولو له لارې 268 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا راپور نه مني او ادعا کوي چې د دوی ځواکونو سخ کال د کوکنارو ډیری کښتونه ویجاړ کړي او د کوکنارو ټولولو مخه یې نیولې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو څه موده مخکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د 19% ډیروال یادونه کړې وه او دا د یو څه په خپل نوي راپور کې د تریاکو د تولید په اړه ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 423 ټنه تاریخ تولید شوی دی. په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې 323 ټنه تاریخ تولید شوی و. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره چې دا راپور چمتو کړی ویلي، لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی او برعکس د دې هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر شوی دی. په ورته وخت کې په شمال ختیځو ولایتونو کې د تاریکو تولید هم سره ډیر شوی دی. د دې ادارې مشره میرمن ګاډا ویلي وایي، د کوکنارو د کښت کموالي او له دې امله د بزګرو اقتصادي زیان ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه له بزګرو سره ډیرې مرستې وکړي. میرمن ګاډا ویلي زیاتوي چې دوه کاله په پرله پسې ډول د کوکنارو د کښت دوام او تاریکو تولید د فرصتونو او ننګونو ښکارندویي کوي، باید د نړیوالې ټولنې هڅې منظمې سي تر څو دا اطمینان حاصل سي چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په افغانستان او سیمه کې د تاریکو ځای د شیشې غوندې خطرناکو کیمیاوي نشي موادو تولید وننیسي. باید دغه ډول موږ له هغو خلکو سره هم مرسته وکړو چې ژوند یې د کوکنارو له عایدو سره تړلی وو. په دې ډول به هغوی مشروع عایدو ته لاره ومومي. په دې راپور کې راغلي چې په مجموع کې به د افغانستان له 400 ټنه تاریکو څخه له 2 څخه تر 500 ټنه پورې هیروین تولید سي. خو د طالبانو حکومت د دې سازمان مندنې ردوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې وایي چې د دوی نظامیانو سږ کال د کوکنارو ډېره برخه کښتونه ویجاړ کړي دي.
وزارت مور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولی. پروستی کال کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څېړنې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډېر کموالی ښیي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت کمولو د لارې د نړۍ لپاره د نشي موادو خطر کم کړی دی. خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر څېړنې ښیي چې په نو سږ کال د 1 کیلوګرام تاریکو بیه 430 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تاریکو بیه 530 امریکایي ډالر ته پورته شوې ده. له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 260 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د سروي او پالیسي په خواني رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د کوکنارو د کښت کموالي د مافیایي ډلو کاروبار او عایدو ته هیڅ زیان دی اړولی.
سالای قبل اگر یک دیقان یک هکتار زمین کشت میکرد
په خوانی و کلونو که یو بزگر په یو هکتار زمکه که کوکنار کرل نگده اته درش یا چلویخ کیلوگرام تریاک بای ترلاسه کول چه یو کیلوگرام تریاک بای په 500 یا 6000 افغانه یو خرچول. لدی لاره بای لنگده 2300 چخنی ولی بیا تر 2400 دالر پوری پیسه گتلی. خو کنن یو بزگر په نیم جریب زمکه که هم کوکنار وکری او لدی زمکه چخه 15 کیلوگرام تریاک ترلاسه کری داید سالور یا سالور نیم زر امریکایی دالر کیگی. در محل پا افغانستان که در سیمی او سیمی و راخوا مافیایی دلی عملا حضور لری.
عملا در افغانستان حضور دارن.
په افغانستان کې داسې مهال یو ځل بیا د تاریخ ډېروالي موضوع راپورته کیږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې هم په دې اړه یو راپور چمتو کړی او ویلي و چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی چې په افغانستان کې له تولید سوو تاریکو څخه جوړ سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سخ کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تاریاک تولید شوی دی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ویلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
یونامه له نشي موادو سره د مبارزې کاری ډله جوړه او دې ډلې په کابل کې خپل لمړنۍ غونډه وکړه. یونامه د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې کاری ډاله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس رامنځته شوی او لومړنۍ غونډه هم په انلاین ډول وکړه. خو په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې دا ګروپ څو غړي لري او غړي یې څوک دي. دوی نامه په اعلامیه کې راغلی چې د دې کاری ډلې د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او له نشئی موادو سره د مؤثرې مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د همغږۍ بهیر چټک شي. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري میربن روزا او تنبایوال له نشئی موادو سره د مبارزې کاری ډلې تر لومړی غونډې وروسته ویلي چې د نشئی موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالو سیمو او هم د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاری ډلې غونډې ورځ وروسته تر دې پرانسته چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وویل په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله ډیر سلنه ډیر شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2265 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې د زړه یا مغز سکتې سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیرته رغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشئی مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغیز کوي.
نشئی مواد د انسان پر رګونو ډیر ناوړه اغیز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي، دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي، دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي، څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعدوي، پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خشکي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشئی مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشئی مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خوانه د رګونو کوم الاستیکی خواص چي دي هغه د منځوري او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشئی مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه دبليو بي سي یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بل اخره په غزه باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چی شي راځي ماشي دغه سي پر رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګیدو سبب کی. د بل طرف خپل د نشئی مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغه په نتیجه کې دغه سکار پیدا کیږي چې سکار خپل د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرف چون نشئی مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینې هم غلیظوي، نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینې ډب کیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بل اخره پرګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي وینه اکثره ټټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کې همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وی کهیر وین یا پودر وی کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد ایم پټامین او میټام پټامین وی کدا وی چې د خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بل اخر د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کې او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چخپل د هم شیشه مواد دی د ټول درګونو د تخریب او درګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بل اخر د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشې مواد د بدن د کومي برخې پر رګونو ډیر نه وړاغیزه کوي.
بدبختانه نشې مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیز کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بل اخره د سړو د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بل اخره د زړه د حمله او بل اخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پرګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشې مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بل اخره د مغز مختلفه حمله، د مغز د وژل کیدو او بل اخره د پلج او د مرګ سبب کیږي. دغه د دونه ډایرک اول سګو ته ځي د کوم مواد دی نشې موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو او د سږو د کڅوړو د تخریب او بل اخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
کچوک نشه پریږدي، آیا لسره یې رګونو ته رسیدل زیان بیرته سمیږي او که ځانګړي درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو اړې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډیر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدون کې هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اكون د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده د پکتیا ولایت د صدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته په تیر جمهوریت کې کمانډوي عسكر و چې د طالبانو له واک تر رسیدو سره سم مزګار سو او نشوته یې مخه کړه. لیاقت وایي چې د وظیفې پر مهال یې ټولې ګټلې پیسې پر نشو ځینې ولاړې. لیاقت چې نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم ځینې اخیستي زیاتوي چې دا مې څوم زل دی چې بستر کېږم، خو د خپل په خوانی ملګرو په لیدو سره می ټوله درملنه هیرو بیرته متاسم. دا چې لیاقت ته اعتیاد لامل نو لسړه ولستونځو سره مخ شوی او لمړی نشه لڅ شي څخه پیل کړي ده، په دې اړه یې موږ سره د زړه خواله کړي ده.
دولسم پاسیم مکتب می ویلای د نور می کارونه کول ورځ مزدوري می کوله، مهارت لرم خخت په خو بټوي کار کوم مصری ما، نو بس د خپل مسلک سره خپل روزګار کوو، زه د بټو مصری ما بټي وی په پېښور کې هغه کې وي، جلال آباد کې، سرخود کې وي، درونټا کې وي، او په دیساس کې بټو کې وي، کار په ما نه درېدو. زه خپله کمانډو کې وم، ورور مې په اردو ملي کې و، وظیفه مې بریدمل وم، او په کمانډو کې وم، په رشخورو نه پاریخ سولم، په پاریاب کې وم، ولسوالی قیصار، دولت آباد، شیرینتگا، ولسوالی خوجه سشپوس، دا ټول کې مې د سیوینې په بدل قرباني ورکړې ده، او د خاورې خدمت هم کړی ده. خو بې سرپرسته پاتې سولو، نه چای وار په تنخار ته رکوله، نه یې چا وظیفه رکوله. موږ ته کار غریبي نه وه، مزدوري نه وه، عمارات بل چا ته هغه نه ورکوي چې هغه وظیفه وکړي. موږ بس داسې بې سرپرسته پاتې سولو. ما ورور شهید شو، نو پلار مې په یغه ورځ باندې جمعې مبارکه ورځ زړې پسې واچاو، دوی د تابوت چې وکوت زړې پسې واچاو په یغه ورځ باندې. خو مقصد چې ماته دا مړی وسول، د کور دوه کسان زموږ دوه ورونه وو چې دغه ایمان زموږ لاړو لپوسله. نو بس هغه ښه مټ وزرم لاړو، پلارم پلار دی پامیل سرپرس واپس لاړو. بس پس دیغه نه مې چار شروع کړل، شیشه مې شروع کړله، تر دې ساعته پورې چې دلته پینک سره راغلم. د ورځې مې 300-400 دم مصرفولې. حکومت سرمایه چې موږ جمع وغه مو خوړله، پور داره مو کوغه مو خوړله، د یو بل په انډیوالۍ راکړلې هم خوړلې. بل اخره تر دې سره ورسېدلو، چې ورې راوړم دلته بستر کړم، کم په امید کې درې میاشتې مې تېرې کړې. یو یو نیم کال بعد بیا دلته اوس راغلم پینکس. دغه رواني تکلیف لرو چې یو شام وړی دی، یو شام جمع کړی دی، داسې بیرون چې پروت وي، مقصد په ځای ځای کې کنه. یو 8 کیلو مو وزن مې، اوس یو 8 کیلو یم. دا د مواد مخدر واجنه چې ما شیشه او چرته کول، پېښته غاښونه یې ته ختم کړي دي، ځینې مې وباسلي دي، ځینې مې درد دوا خوړلې ده. او ما ته ویل چې شپون دی وایي، دي ما مېړه دي شپون وایي، خو چې عملي نه وایي وادي ورید. نو دا خبرې ما سره کړې دي، او عمل خو داسې یو شاید چې څوک درنه خبر شول، هغوی ته ته په دوه روپۍ څوک هم نه کوي در باندې. ولا اجتماعي اړیکه مې دغه ده چې چا مړی اوسي ولاکه ورغلی یم، او نه د چا واده ته تللی یم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د لیاقت په نوم له یو معتاد څخه نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم اخیستې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیستې کی؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا وم پمور خو سخ بخ خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خره.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدم دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې څو سپین ګیری د حاجی اکرم خان په نوم د خپل کلی و مخور مشر ته ورځي، او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په دې مجلس کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حاجی اکرم خان د کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول سوي، او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره دا چې دا چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لري؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخی خبر نیم.
حاجی سه، تو خدا څو میاشتې مسافر وی، په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی؟
خیر ده استاد، راته وایست چې څه خبره ده؟
خبره دا سه ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو، او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یا راجی کبیر، ته هم عجیبه خبره کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تیر هفته د سالار اکا هغه پوډاری زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته خیا.
فرید مړ شو؟ خدای دې او بخي، څومره ښکلی زلمی وو.
حاجی صاحب، تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو، او دوی به یو یو ځواني مرکیږي، باید یو چاره وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یو چاره وکړو. خاول تاسو راته ووایست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم، په سپین ورځ په کلی کې پوډر خرڅوي. د کلی ټول ځوانان پوډریان کړی دي.
نو ولې تاسو مخه نشئ نیولی؟
حاجی صاحب، د شاوخوا کلی ټول بدماشان او بیلارې ځوانان ملګری دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلای. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجی صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یاره جی کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ، ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بیزاره یم، خو شر مه رارسوه.
ولې خان صاحب، ما څه بد کړی دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړی دي؟
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځي وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی، موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیت قومندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم، او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.